از مصاحبه‌تان.
سلامونه له غرمی مخکې لاس بجی دی زه صفی ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام د خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کو د ملګرو ملتونو متخصصانو د قصاص سنگسار او د درو وهلو د حکم پاړه د طالبانو د سترې محکمې په وروستي اعلان اندېښنه ښکاره کړه. دوی پرون په یو بیان کې وویل دا ډول سزاوې غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د محاکمې د عادلانه توب په اړه جدي اندېښنه ښوولې ده. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی پرون وویل د طالبانو محکمو د قصاص نږدې 115 او د سنگسار 10 حکمونه صادر کړي دي. د ښاغلي حقانی په وینا دوی همداراز پریکړه کړې چې د بدعملۍ په جرم پر 4 تنو دیوال چپه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي حکومت باید انحصاری نه کړل شي. سراج الدین حقانی دا خبره پرون د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر اخوند تلین په مناسبت غونډې ته په وینا کې وکړه.
دا نظام چې کوم دی موږ یې دومره منحصر نه کړي، دومره یې کوچنی نه کړي چې یوازې زموږ د یوې مدرسې خالق ځان ځانونه پکې وبولي. دا نظام په ټول راشریکان دی.
د تر دې وړاندې د تیر کال په دال میاشت کې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د قدرت انحصار د دوی په ګټه نه دی. د ترکیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید وایي له کاندیداتورۍ لاس اخلي. د محرم اینجا دا پریکړه ښایي د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوان د جدي سیال کمال کلیکدار اوګلو ته له درنه کړي. محرم اینجا چې د وطن د کیڼ اړخي ګوند مشر دی پرون له کاندیداتورۍ تیر شو او خبریالانو ته وویل دا پریکړه د خپل هیواد لپاره وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په چاد کې د 2,300,000 تنو لپاره څه باندې 122 میلیون ډالرو مرستې ته اړتیا لري. په دغو کسانو کې لسګونه زره سوډاني کډوال هم شامل دي. په چاد کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مسؤول پیر هونوارد پرون په یو بیان کې وویل په دغه هیواد کې د زیانګالو لپاره د خوراکي موادو د برابرولو په خاطر فوري مرستې ته اړتیا لري. په سودان کې د الفتح البرهان په مشرۍ د اردو او د محمد همدان د قلو په مشرۍ د چټک غبرګون ځواکونه د ملیشو ترمنځ د نښتو درې اونۍ وزي. په دې موده کې له سودان څخه تر 150 ډیر کسان چاد ته کډوال شوي. بریتانیا وایي اوکراین ته کروز راکټونه ورکوي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس پرون د خپل هیواد پارلمان ته ویل تاییدوي چې بریتانیا اوکراین ته ستورم شادو توغندي ورکوي. دونه ویل چې اوکراین ته به دا ډول څو توغندي ورکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو ته ورشه او د خبرونه التام ولولئ.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغلاست. زه ملالی بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړي. په داسې حال کې چې د جنونو د شونځو د تړل کېدو یو نیم کال وسو، غنو د زده کړو فعالانو جنونو ته د زده کړو لړۍ ته دوام ورکړي او په پټه هغوی ته درس ورزده کوي. دا ډول هڅې څومره مرسته کوي؟ طالبانو وخت له رسیدو وروسته د جنونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د شونځو دروازې وتړلې. لدی سره غن شمیر هغه شوونکې چې لوړو ټولګیو ته درسونه ویل بې دندو سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. مخکې د طالبانو یو شمیر چارواکو ویلي و چې د نجونو یو شمیر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي. په نورو مواردو کې ویلي چې دا محدودیت تل لپاره نه دی او یوازې تر بل امر پورې به ښوونځي تړل سوي وي. طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې، کله شریعت یاد کړې، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت او کله بیا د کلتوري محدودیت خبرې کړې ده. په دې خبرونه کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې ښوونځي ولې باید ژر تر ژره پرانستل سي او که وقفه زیاته سي هغه کوم زیانونه دي چې په ټولنه کې د دغه نجونو چې له ښوونځیو څخه پاتې دي او د افغانستان راتلونکی ورسره مخامخ کوي. د خبرو لپاره نن را سره په نور بس د خبرونه کې د نجونو د زده کړو فعالانې سپوږمۍ ظفرزی، نویدا کاکړ او یلدا بازوان را سره میلمنی دی. اوس هم زما همکار راتوای چې اغلی سپوږمۍ زفرزی او یلدا بازوان اغلی یلدا بازوان دواړه لمر سره د تلیفون لاله وصل سویتی او اوس هم نوید کاکړ صاحب هم وصل سول مر سره ټولو ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې او مننه چې تاسو وخت واستي چې لمر سره خبرې وکړي. اغلی سپوږمۍ زفرزی لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکم چې د طالبانو دغه پریکړه چې د ترشپژن ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې وتړلې له هغه راهیسې یو نیم کال وسو، ستاسو په نظر د طالبانو امر ثانی به څه وخت وي؟ آیا فکر کوئ چې دغه امر ثانی ته یا دوهم امر ته کوم امید شته چې بیرته شونځي پرانستل سي؟
بله سلام علیکم. او خو سلامونه نیکه هله مې و منه ډیر خوشاله شوم چې تاسو سره خبرې کوم او تاسو لمه کوم نظر اخلي ډیر زیات مننه کوم. الله دې وکړي چې په هر ځای کې هستي کامې به خوشاله اوسېږي. لومړی قدم کې وزه داسې وایم چې تر اوسه پورې مثال دوی په اوله مرحله کې شپږو میاشتو کې به دا هر څه انشاءالله رحمان سم شي او دا وغه داسې خبرې خو به تاسو ټولو اورېدلې وي. او بل دا چې دوی هر کار او هر خبره امر ثانی ته ساتل ده، یعنی هیڅ امکان نه لري. مونږ په خپل نظر کې داسې وایو چې په دې یو نیم کال کې تر اوسه پورې کوم هیڅ بدلون رانغی، کوم حالات چې دي هماغه سي دي. هغه څه چې د تیرو کلونو او د مثال د جمهوریت د پاتې شوي وو نو هماغه هم تر نن وخت پورې چې د شپږم او د څلورم او درېم ټولګیو د پاره چې هغه ته استفاده وشو تر اوسه پورې په دې مکتبونو سره یعنی کوم د سینه نه نصاب راغی، نه کوم بدلون راغی، نه کوم خو تیرې لکه د استادانو په معاشاتو کې هم ډیر زیات ځنډ زیاتېږي وخت تر وخته. او همدغه شان فکر نه کوم که د دوی خلکو دا خبره درسته وي، یعنی داسې کوم هیڅ امید او تمه توقع تر اوسه مونږ نه پیدا کړی چې مونږ یو څه لیدلی وي او مونږ وایو چې د امکان به ولري چې دا حالات به یا بدل شي یا به پرمختګ وکړي، فکر نه کوم.
مننه اغلی زفرزی. زبرته تاسو ته راځم. اغلی بازوان، ستاسو څخه پوښتنه کوم، هغه جونې چې له ښوونځیو څخه پاته دي د دوی دپاره یو ډول په کورونو کې دننه ځینې زمینه برابره سوې ده، فرصتونه ورته برابر دي، ښځې په خپله یو له بل سره مرسته کوي چې دغو نجونو ته زده کړه ورکړي. تاسو هم له هغو څخه یوه کسه یاست، ستاسو په نظر دغه ډول هڅې څومره مرسته کوي د نجونو سره؟
سلامونه او درناوی ټولو اورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، زما په نظر دغه تر ډېره حد پورې دومره چې هغه عمره بنوې لکه څومره چې هغه ښوونځي پرانستې وي او هر څوک په آرام ذهنیت سره خپل ښوونځیو ته ځي او د هر څه خپل وخت ټاکلی وخت وي د ازموینو د رسختۍ او د هر څه، دا به صرف دومره تفاوت به ولري. باقي چې څومره خلک د دې سره مرسته کړی شي یا په دغه رقم باندې لکه ښځې په خپله باندې لاس په کار شوي دي او د دې لپاره چې خپلو را روانو نسلونو د پاره، د خپل خويندو د پاره، د خپل لورانو د پاره مونږ دا هڅه وکړو کومې لوستې خزي چې دي د دې نو ټولو نه د مونږ غوښتنه هم دا ده او زما نظر هم هم دا دی چې دا ډیره زیاته فائدہ د دوه پاره کوي، ځکه چې زه په امدې کار باندې لاس په کار شوی یم او تر اوسه پورې چې ما کومه نتیجه کتلې ده نو صرف تفاوت یې دغه دی لکه څنګه چې ما مخکې وویل.
اغلی بازوان، که تاسو د هغو هڅو په اړه باندې یو څه ویل غواړئ چې تاسو پیل کړی دي د نجونو د زده کړو په برخه کې؟
ما چې کومه هڅه د نجونو د زده کړو په اړه باندې فایل کړې ده نو اول ما د یو ښوونځي نه شروع وکړه او دا چې مونږ اول کې په دې ته پته مو چې نن د سبا د نجونو په مخ کې ښوونځي پرانستل کېږي او زمونږ نجونې که اول خو به چې یو ورځ هم د چا درسونه ځنډ ونه خوري او پاتې نشي، که یو ورځ مونږ په درسونه کې ځنډ راځي او زمونږ په مخ کې ښوونځي دروازې بندې وي نو هغه داسې شو چې مونږ کلونه کلونه او دا اوس وخت کې خو چې یو نیم کال شو نو مونږ یو صدې د دنیا نه ورسته شو. نو همدغه و چې ما امدی ته ډیر زیات زه لکه ناقرار وم او ما ویل چې د دې لپاره څه وشو کړی. همدغه لپاره مونږ په کور باندې اول یو ښوونځی شروع کړ چې هغه کومه نتیجه ما په یوه نیمه میاشت کې ولیده، هغه رقم باندې مونږ دویم فعالیت شروع کړ او د مشرانو او د کلو د خلکو په مشوره باندې په مرسته باندې د هغو په غوښتنه باندې چې هغه د دې سره راحت او اول کې خو مونږ سره دا فکر و چې کېدای شي چې د دې سره خپل د کلی او د خلک ناراحت وي، لکه څنګه چې خلکو ویل چې په کلو کې خلک جنکه یاسي مکتبونو ته نه پریدي، یا داس یو نوم دنیا ته خور شو چې هغه طرفونو ته بزنه زمه چې پښتانه په خپل خپل لونی سبق ته نه پریدي. حال دا چې پښتانه په خپل باندې غواړي چې یو ورځ هم زمونږ لونو ته څوک درس ووایي، نو دا د زمونږ د پاره او د زمونږ د آینده د پاره ډیره ښه څه دي. نو هماغه و چې همدغه نتیجه ما ترلاسه کړه او په خپل باندې د مشرانو په غوښتنه باندې موږ سره اوس وښوونځېدي په مختلفو د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې. همدغه رقم موږ اوس نور هم یو سفر مخته کړی دی چې د لوګر په ولایت کې او د وردګو په ولایت کې هلته هم غوښتنه شوې ده. موږ هر څه تیار کړي دي، صرف ځنډ دومره دی چې د دې هفته کې به هغه ښوونځي هم پرانستل شي. نو دې دومره ګټه کړې ده چې هغه جنکۍ چې هغه څومره دو لکه د فشار لاندې راغلې وي، څومره دو سایکولوژیکل لکه دو یو یو دغه یو خور یو شاکی وخور، هماغه جنکۍ بیرته هادي ژوند ته راغلي. هماغه لوستي ځوانان چې په کور ناستې شوي وي او هغه ویل چې زمونږ پر مخ خو د مکتبونو دروازې بندې دي، هماغه لاس په کار شوي، هماغه استادان شوي، او هماغه انجونې چې دغه یو یو امید یو یو دغه نه لرل، نن هغه دا د پزده کړو باندې بوخت دي. هماغه رقم باندې مونږ ازموینې تر اخلو، خپل کتابونه هماغه د یو یو ټولګي کتابونه مخکې لاړي. نو دا دومره فایده لري چې دا د امدې لپاره ما څرګندم کړ. په هول کې ما نه غوښته، مطلب هلته د مشکلات ستونزې موجودې وي، خو اوس وخت کې زه وایم چې دا زمونږ دپاره او د زمونږ د ملت د پرمختګ دپاره د دې دپاره باید مونږ دا شریک کړو او باید دا ښکاره کړو چې دلته څومره جینکو څومره مثبت بدلون راغی او څومره جینکو زده کړه وکړه، څومره لوستې جینکۍ لاس په کار شوي.
ډېره مننه اغلی بازوان، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی نویده کاکړ، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د اغلی بازوان غوندې نورې هغه افغانان چې د نجونو د زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي او دوی د دغو نجونو لپاره کار کوي، ستاسو په نظر د دوی دا هڅې څومره اهمیت لري چې د نجونو په زده کړو کې وقفه رامنځته نسي؟
خپل نیک سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه له دې نه چې موږ ته مو وخت راکړ تر څو په دې ډېر مهم بحث باندې خبرې وکړو. زه موافق یم بغوان صاحب پور سره، اما یو پیشنهاد چې دوه ویل زه هم دا پیشنهاد لرم، اگر چې موږ آنلاین صنفونه جوړ کړي، آنلاین مکتب موږ جوړ کړی، آنلاین کلاسونه موږ جوړ کړي، سافټویرونه موږ جوړ کړي چې هر صنف ته موږ ورکړي دي، دغه سافټویرو له طریقه انجونې کولای سي چې درس وکړي. اما متاسفانه دلته ځینې مشکلات شته چې انټرنیټ پیسې نه لري، ځینې دي چې تلیفون نه لري، ځینې دي چې نسي کولای، یعنی فامیلونه اجازه نه ورکوي چې کوم کور ته لاړ شي کنه. اما مکتب داسې یو ځای ده چې هر څوک خپل فامیلی یا هر څوک اجازه ورکوي چې لاړ شي او درس ووایي. او تفاوت دا هم ده چې مکتب تایم معلوم ده، وخت معلوم ده، رخصتی معلومه ده، یو منظم سیستم ده. موږ هڅه کوو چې باید نجونو ته زمینه د دوه شیانو فراهم کړو او فراهم کړي مو ده تر حده پورې. اما هغه سیستم چې په مکتب کې مخکې وړل کیږي، هغه سیستم شکل نوړل کیږي او هغه تعلیم یا زده کړې کچا چې عمره په مکتب کې پورته ځي یا یو شای شاګرد لاسته راوړي، هغه فکر نه کوم چې دوی لاسته راوړي. او یو موضوع بل هم چې تاسو د اول میلمنه نه پوښتنه وکړه چې تاسو څومره خوشبینه چې آیا مکتب زه به تاسو ته یو خوشخبری هم درکم چې امارات اسلامی یو طرحه جوړه کړې چې ډېر ښه طرحه ده. نو کله چې دا طرحه ما په خپل شخصا مطالعه کړه، کدی انفرم په حساب ده که هر شی چې دو کوم سیستم کوم طرحه ویلې ډېره مناسبه طرحه ده. خو امیدواره یو چې مشران دغه طرحه ومني، که هر رقم انفرم ته وایي، یعنی زمونږ نجونې یا زمونږ هغه استادان مشکل نه لري، هغه قبلی. اما شرط دا ده چې باید ښوونځي او پانتونونه خلاص شي تر څو وسي کولای د نجونې خپل مکتب ته ادامه ورکړي. او خوشبینه دیده یو چې هر څه عجل دا طرحه پلیسی او خوشبختانه زمون استادان فعلا ټول کوم یونیفرم کوم شای چې دو ویلی هغه عملی کوي. منهج د اتحادیه د معلمینو چې زه تر کومه عاده پورې زه د معلمینو نه او شاګردانو نه اطلاع لرم، اسلامی ایجاب مراحت کړی، هغه چی شی چې اسلام ویلی امارات ویلی هغه قبول کړی دی. نو امیدواره یو چې هر څه حاجل منهج دی وی خور، منهج دی وی مور، منهج دی وی میرمن، دا ایله لرم د امارات اسلامی نه چې هر څه حاجل مکتبونه پرانیسی، ځکه هر ورځ هر دقه هر ثانیه چې زمونږ اولاد د مکتب نه پاتې کېږي، از مونږ خور پاتې کېږي، از مونږ ورندار پاتې کېږي، از مونږ اولاد پاتې کېږي، دا مونږ ته ډېره سخته تمامېږي. حتی روحي او رواني حالتو باندې دوچار سوي دي زموږ لورې ګانې یا زموږ خویندې. باور وکړئ زما یوه خپله لور ده په شپږم صنف کې ده، هغه ما ته وایي وایي مورې کاشکې زه ناکامه سم. وایم ولې؟ وایي کال ته ما نه پرېږدي چې زه مکتب ته لاړه سم. یعنی ګورئ دومره په روغ روان د ماشومانو هغه کړی ده، تاثیر کړی ده. نو علم دا ده چې هر څه عجل مکتب پرانیستل سي او نجونې خپل مکتب ته ادامه ورکړي.
غلی کاکړ، تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت له تاسو سره یو طرحه شریکه کړې ده د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې. دغه طرحه تاسو ته چا درلېږلې ده؟ د طالبانو د ښوونې وزارت درلېږلې ده، او دا طرحه چا ترتیب کړې ده د دوی په وزارت یا د دوی په حکومت کې؟
دا د موهینې تدریسي له طرفه دا طرحه جوړه شوې، البته په مطبوعاتو کې، په رسنو کې، په فیسبوکو کې، په هر ځای کې شته. زه به تاسو ته هم شریکه کوم، زه به تاسو ته دروستوم، تاسو به هم دا طرحه وګورئ. خو طرحه نهایي شوې نه ده، یعنی مشرانو یې نه ده منلې تر اوسه، یعنی دقیق نه ده. فقط دو یو طرحه جوړه کړې چې یعنی په دغه سیستم یا په دغه سطحه باندې باید مکاتب پیل سي او مکاتب په دغه سیستم مخکې لاړ سي. چې یو دغو نه دا ده چې یونیفرم باید اوږدې جامې اوږدې او ماشي رنګ ده، او بل ویلي چې باید انجونو ته که د موټر زمینه مساعد سي، او بل خواله یې دا ده چې ویلي دي چې اره انجنۍ باید یوازې لاړه نه سي د مکتب نه، مثلا باید همسایه ورسره وي یا یو څوک وي ورسره. که نه
د عملي کېدو په اړه باندې څه مشکل دی، ولې ستونزه په څه کې ده چې دغه طرحه نه عملي کېږي ستاسو په نظر؟
خو مونږ هم همدا وایو چې دا طرحه خو ډېره ښه طرحه ده. زمونږ نظرم همدا ده چې دا باید هر څه عجل عملي سي، هر څه عجل د همر ورکړل سي او د مکتبو اجازه ورکړل سي، چې یعنی مکتبونه شروع سي. تر کوم ځایه چې زه په جریان کې هم دو ویلي وو چې بعد د اختر نه باید مکتبونه پیل سي، اما متاسفانه تر اوسه هم مکتبونه نه دي پیل سوي. نو مونږ هم امیدواره یو چې مکتبونه پیل سي. اگر چې مونږ څو څو وارې وزارت ته مکتوب ورکړو یا پیشنهاد مو وکړو چې مونږ وزیر صاحب باید وګورو یا رئیس ته معرف شهر وګورو، اما متاسفانه تر اوسه مونږ نه یو په دې توانایي سوي چې ورسره کینو چې ستونزه څه شکې ده. تاسو ولې نجونو ته وخت نه ورکوي؟ اگر چې مونږ نارینه استادان ورته ولېږل، ښځو سره خو هېڅ اجزره نه دي چې وګوري. حتی نارینه استادانو ته هم دو د اتحادیې د معلمینو اجازه ورنه کړه چې دو دې ورسره وګوري. نو امیدواره یو بیا هم چې مکتبونه پرانیستل.
مننه ډیره. اغلی ظفرزی، ستاسو څخه په همدې تړاو پوښتنه وکم. تاسو د اغلی کاکړ خبرې واورېدلې، دوی ویل چې په دغه طرحه کې چې طالبانو جوړه کړې ده او خپل مشرانو ته وړاندې کړې ده او تر اوسه پورې دغه طرحه نه ده تصویب شوې یا تایید شوې، نجونو ته باید د موټر زمینه پکښې برابره سي. دوی ویل چې دا یوه برخه ده د دې طرحې. آیا ستاسو په نظر دا د حقیقت پر اساس ده چې فکر کوئ چې آیا دا خبره به د عملي کېدو وړ وي؟
دا داسې ده چې دا کوم رسمي شوې تر اوسه نه دی او نه داسې رسمي سند دی، لکه دوی خو دا خبره کوي که نه. مونږ خو تر اوسه داسې کوم څه نه دي یعنی دی مکتبو مکاتبو ته داسې کوم مکتوب نه دی راغلی که نه یا نه کومه طرحه راغلې ده. شاید دا په کومو محکمو کې شوي وي او بعضې خویندو ته لیدنه کړې وي، خو مونږ ته پخپله د دې دغه نه سند نه مونږ معلومات نه لرو تر اوسه پورې. او زمونږ د ښوونځي چې دي یعنی د نن حده پورې د ډېر مشکلات سره دا مخامخ شوي چې بعضې مکاتبو کې داسې وي چې شاګردان مشروطېږي، مثال ناکامېږي، یو سم نه بل سم ته پاتې کېږي. هغه زمونږ خویندې، هغه زمونږ وریرې خورزي چې کمې وي، مثال په هغه تېر کلونو کې چې د جمهوریت دوره وه او دغه جنکۍ مثال ناکام شوې یا مشروط شولې، تر نن تاریخه پورې هغه جنکۍ همداسې پاتې شولې. هغه جنکۍ چې مثال په لسم یولسم دولسم صنفونو کې وي، دوی ته مونږ همداسې په غیبو کې مثال دغه ورکړه پر جیګم کړل، او مثال د دوی همداسې په غیبو کې مونږ فارغه کړل، مثال دغه شولو دوی ارتقا وکړل همداسې په غیبو کې. نو دا هم یو ستونزه ده، ځکه چې شاګرد درسونه وایي او په خپل دا خو نه همیشه تدریس کېږي. مثال په طور باندې د مونږ خو کلنۍ فلانونه لرو، یو شاګرد ته مثال په طور مونږ ډېر درس وایو یا نیمه صفحه وایو یا پوره یوه صفحه درس وایو، هغې ته تقریبا 15 ساعته یو استاد ودرېږي. هغې سره سره دې درس سره سره هغې ته اضافي معلومات ورکول کېږي، همدغسې نوټونه ورکول کېږي، کورنۍ دندې دا شیان دي ته غوښتل کېږي، ځکه هغه یو رسمي ځای دی او هر سړی په آزادانه ډول باندې او په یو ښه شان او په دغه سره راځي. نو د دوی دا سند چې کوم دی، داسې تر اوسه مونږ داسې کوم څه نه دي اورېدلي چې ووایو چې مثال زمونږ مکتبو یا زمونږ مکاتبو ته داسې کوم سند راغلی یا مکتوب راغلی وي. طرحه به وي، خو مونږ د دې په اړه باندې تر اوسه کوم څه نه دي لیدلي او ترې خبره هم نه یست.
مننه آغلی بازوان، ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، دا ډول طرحې څومره واقع بینانه دي، څومره د عملي کېدو وړ دي؟ آیا فکر نه کوئ چې همدغه طرحه به پخپله د نجونو په مخ باندې خنډ سي نور په راتلونکي کې، ځکه چې د موټر زمینه برابرول دا خو ډېر لیرې خبره ده؟
کوم چې د تګ خبره وسه همدې ته په فکر کې شوم. د موټر خبره ډیره وړه خبره ده، خدای چې د یو جلی سره به یو څوک راځي. مونږ دا څلويخ کاله په جنگ کې را تیر کړ، د یو جلی پلار شهید شوی دی، د یو ماشومې ورور شهید شوی دی، هغه د مور یې د په کور کې. که ته وایي چې د دې سره نارینه راشي، نو هغې مور جوړه ده، هغه څه رقم ده، ډیسیبل ده، معذوره ده، په کور کې دا داسې څوک لري چې د دې سره ښوونځي پورې لاړ شي؟ همسایا خو تاسو وایي چې محرم دی، چې نامحرم دی، نو محرم به د دې په کور کې سره څوک وینه؟ موټر خو ډېره وړه خبره ده، سمه ده، دا سهولت کېدای شي چې دو په طرحه کې راوړی وي چې موټر ورته ورکه، بسونه د مکتب ورته ورکه. خو دا یوازې تګ او د تګ را تګ، اول دا چې اول خو دومره مونږ هغه اقتصاد مو دومره کوي نه دی چې مونږ یو ماشوم د کور نه راواخلو، د خارج په سیستم باندې هغه ښوونځي ته ورسوو، بېرته یې راورسوو. دا خو ما ته دا ناممکنه ښکاري، او بېخي زه دې وخت کې لکه شاک شوم نور هم، چې دا خو هغه څه دي چې دا خو سر ته نه رسېږي. تر اوسه پورې ښوونځي د دې نجونو په مخ کې خلاص نه شو، تر اوسه پورې دا طرحه منظمه نه شوه، تر اوسه پورې تاسو په دې ونه توانېدی چې څومره زر وکړی شي چې دا ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي. په دې کې دومره څه نور مغلق شو چې هغه تاسو په خپله باندې زه فکر نه کړم چې دا به لکه سر ته ورسېږي. خو خدای دې وکړي چې د دې هر څه سره سره زر تر زره د زموږ د نجونو پر مخ کې ښوونځي خلاص شي. خو د تګ راتګ
بله، زه فکر کوم چې د اغلی کاکړ هدف دغه و چې په طرحه کې لیکل شوی چې د طالبانو حکومت بنجونو ته د موټر ورکولو زمینه برابروي، چې دغه کېداس چې په لیرو پرتو سیمو کې امکان ونه لري، او همدغه ټکی کېداس چې په راتلونکي کې د دوی په مخ کې خنډ شي. په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
بلکل، په لری سیمو کې مونږ په دا دومره وختونو کې مونږ داسې کلی باندې شته دی چې په هغو کې تر اوسه پورې ښوونځی شته نه دی، او بیا د هغو ته د موټر لار شته نه دی. زما یو ښوونځی په داسې ځای کې دی چې هغه ته کسان ورشي او درسي توکي ورته ور وړي، هغو ته هغو 15 دقیقې فایده مزل کا.
په دې برخه کې که خبرې وکړو، آغلی ظفرزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې وقفه که زیاته سي په درس کې، او تر اوسه پورې دا د یو نیم کال وسو چې د تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل دي د نجونو پر مخ باندې، ستاسو په نظر دغه د نجونو په ژوند کې څومره ستونزه رامنځته کوي؟ او د افغانستان پر راتلونکي باندې هم که یو څو خبرې وکړي چې دغه د افغانستان راتلونکي ته څومره زیان رسوي؟
یو ټولنه چې ډیره سالمه وي او پرمختګ کوي، هغه د علم د لحاظ مخې ته ځي. نو زه چې څومره فکر کوم چې په دې یو نیم کال کې هم ډیر منفي تاثیرات راغلي په نجونو کې، او د ډیر خفګان او د ډیر غم لامل شوی دی دا ښوونځي چې تړل شوي دي. که یو ټولنه دا معلومه مشخص خبره ده، یو ټولنه د علم په باندې پرمختګ کوي. مثال زمونږ هغه خویندې چې زمونږ ورته ډېر امیدونه او زمونږ ډېرې تمې توقع وي چې مونږ د خپلو مکتبونه فارغې کړي وي، د هغوی دپاره یو کلن امدګیانې مونږ نیولې، هغه هغه شانتې مثال هغه مصارف لري او دغسې ستونزې لري، استادان هم ورته هماغسې مشخص کړي دي، هماغسې ورته ټاکلي دي. هغه خویندو تعلیمونه هم زمونږ په نیمه کې پاتې شو، د کانکور د امادګۍ نه هم همدغسې دا یو نیم کال کېږي چې نجونې پاتې دي. یعنی دا به ډېر منفي تاثیرات هم د افغانستان په سطحه به ټول به دا به ډېر منفي تاثیرات ولري، ځکه چې یو ټولنه یا یو هیواد چې پرمختګ کوي هغه مخې ته ځي، هغه د علم په اساس منې ځي. نو چې علم نه وي نو یو هیواد یا یو ټولنه به څه پرمختګ وکړي؟
مننه آغلی کاکړ. ستاسو په نظر باندې کله چې ښوونځي بند پاتې سي څومره تاوتریخوالی ته دغه خبره لار هوارولای سي، او د نجونو په کم عمر او د زور ودونه څومره زیاتېدلای سي؟
مننه. اول خو به فکر کوم زما غږ قد واصل سوی و، زما خور زما په خبرې نه و پوه سوی. د دوه طرحه کې داسې ویل سوي چې نجونې مثلا د مکتب نه تر کوره پورې یوازې دي، نه دي مثلا د همسایه نجونې دي یا د کاکا لورګانې دي یا د کاکا زمن دي، محرم نه ده ویل سوی. یعنی څو نجونې یو ځای سي، پنځه شپږ یا درې یا د اقل درې دانې ویلي چې یو ځای سره لاړ سي مکتب کور ته او له کور نه ښوونځي ته، په طرحه کې دا راغلي وه. داسې نه چې محرم، هلته فکر کوم زما غږ پته وصل سوی و، خور مې نه وه پوه سوې. او دا طرحه شیخ محمد ایوب انصاري د نجونو د ښوونځیو طرحه جوړوونکې کمیټې مشر جوړه کړې ده، چې تاریخ یې بیا زه تاسو سره حتما شریکوم انشاءالله. او راغلو ستاسو پوښتنې ته چې که ښوونځي نه وي طبعا اجباري ودونه به ډېرې، د عمر نه کته نجونې به ودېږي، او دا یو طرحه یا یو امر د امر بالمعروف هم و چې که څوک نجونې لري د اتلس کالونه، فکر کوم که څوارلس کالونه، وبخښئ دغه عمر دقیق په یاد مې نه ده، که د تاسو په یاد وي کېدای شي بیا تاسو شریک کړئ، چې ویلي وه چې باید نجونې واده سي، که هیڅوک نه پیدا کېږي باید امارات اسلامي مجاهدینو ته ورکړل سي، او که څوک کونډه دي مثلا نارینه نه لري یا محرم نه لري، خو ته خو اجازه نشته چې بدون د محرمه چیرې لاړ سي، هغه دوی باید که له پنځوس کلو که له څلوېښت کلو نه کته عمر چې ولري باید امارات اسلامي حکومت سره واده وکړي، نکاح وکړي، یعنی اسلامي نکاح وکړي، ځان ته محرم پیدا کړي. نو دغه شیان خو دوی په خپله ویلي وه، اما مونږ ښځې چې یو دا هیڅکله نه غواړو، او زه د ټولو خویندو نه دا هیله کوم چې تر څو چې زموږ اولادونه په اتلس کلنې نه پورته نه سي باید واده نه سي، د اجباري وادونه باید هیڅ ونه سي، او د عمر زیات کسانو ته باید مونږ خپل لونې ور نه کړو، یا د پیسو په خاطر باید مونږ قرباني نه کړو، یا د داش په خاطر مونږ باید قرباني نه کړو. حد اقل مونږ کولای سو په کور کې هم دا زمینه ورته مساعد کړو چې درس ووایي، که چیرې ښوونځي مونږ ته خلاص هم نه سي بیا هم مونږ آنلاین کولای سو درس وکړو. مونږ نه به ښوونځي وتړي، اما مونږ نه قلم اخیستلی نه سي، مونږ نه تلیفون نه سي اخیستلی، مونږ نه آنلاین سیستمونه نه سي اخیستلی. مونږ شکر الحمدلله الحمدلله مسلمان یو، مسلمان جامعه کې ژوند کوو، مونږ مسلمان استادان لرو. نو غوړي کولای سي په وړیا توګه دوته تدریس وکړي. فعلا مونږ د اوس آنلاین مکتب په نامه لرو چې شپږ اووم صنف نه تر دولسم صنف پورې آنلاین تدریس کوي، او مونږ شاګردان لرو په وړیا توګه. اته مونږ کورو کې ورته دا زمینه مساعد کړې ده، مثلا یتیمان چې دي، دغه بې وزات کسان چې دي، غوته په کورو کې مونږ درس ورکوو. څوک چې تواده موزی ده، مونږ فعلا مونږ په کورو کې درس ورکوو.
من کور خو نسی تړلای مکتب بز من په مخ وتړی پانتون بز من په مخ وتړی اما از من کور نسی تړلای زه هیله کوم چې باید منفی فکر ونه کو باید همیشه من مثبت ګرا وسو مثبت فکر وکو او خپل لورګانه وهڅو چې تحصیل وکړي نه دته چې منګه واده کو حتمان حتمان زمونږ نجونې هېڅ جلکۍ نشته چې بې خاونده پاتې شي او هېڅ هلک نشته چې بې مېرمنې پاتې شي حتمان واده کوي اما مناسب وخت بهتره وخت مننه
مننه ستاسو څخه هم اغلی یلدا بازوان ستاسو څخه به هم په همدې تړاو باندې پوښتنه وکم کنجونې له ښوونځي څخه پاتې سي د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کولای سي کله چې د یوې ټولنې نیمای نفوس د کاري قوې برخه نه وي د هغه هیواد اقتصاد له څه ډول زیان سره مخامخ کېدای سي
زه اول د کاکر صاحب نه بخښنه غواړم چې اغلی کاکر نه چې څه وخت یې هغه خبره وکړه هغه په ما باندې تاثیر وکړ چې زه خپل باندې د خبرې سره مخ شوی وم چې ولې محرم د چا سره نه وي نو ما د هغه خبره کې غږی کته شوی و که هر څه ما ټول دا د غتر واخیست یو جلې خوندې ته ځینو یوازې بنه ځینو ما ویل چې دا خبره خو بار بار دلته لیکيږي چې د چا سره محرم نه وي لکه خزی مونږ داسې ویډیوګانې دا وکړي چې هغه د موټر کې باسي چې مطلب دا د لکه د دې سره یو څوک شته نه دی خو زه بیرته راځم خپل خبره ته کېدای شي زه په هغه باندې پوه شوې نه وم هغه چې د ینجونو سره ویلې دي چې وو د یو چا سره تلی شي صرف یوازې جلی نه شي تلی نو هغه بیا خیر هغه بیا څه خبره نه ده کېدای شي چې یو کوچنی نجلۍ مکتب ته ځینو ور سره څنګه یو دوه درې کسان نورې هم وي ځکه چې موږ تلی وم همدغه چې خپل ملګرو سره تلو یوازې نه یو تلی یا د کور نه یا د نور ملګرو سره خو راځم دې ته چې کله په یو وات کې خځې تعلیم یافته نه وي یا انجونو ته د کار زمينه برابر نه وي او دا چې د کار زمينه خو ځکه ورته نه برابر کېږي چې کله اوس یو شته مسدې د دنیا دومره مخکې تللې ده ټیکنالوژي دومره مخکې تللې ده که څوک زده کړو نه ک نو هغه یوازې هغه څنګه چې مونږ په خا وختونو کې اوس مونږ نه یاګانو یا مونږ مشرانو خزو تجارت کړي دی یعنی د کار ذریعہ خپل کور د پاره ګرځېدلې دي یا یو مړی ډوډۍ پیدا کړي ده نو هغه صرف د بزګرای نه او افغانستان هغه ایواد هم نه دی چې په هغه کې د مونږ یعنی هغه د کار او د دې مکه دومره ډیره ده یا او په دومره ډیره دي چې خزي به وشي کړي که تعلیم و نه کم نو هغه به د اقتصاد یا د یوې مړې ډوډۍ مخه به ځان ته برابر کړي نو هغه خو ناممکنه ده ځکه چې هغه مشکلات دي په اوس وخت کې چې څومره مونږ د ستونزو سره یا زمونږ ملت د ستونزو سره په آینده کې مخکږي دا به په تاریخ کې یعنی هغه تورې کرخوي او زمونږ اقتصاد به د تخو دانشم ویلې ځکه چې زمونږ خزي چې څومره وینجونې د څومره چې راټیټ شوی دي او څومره د مشکلاتو سره مخ شوی دي نو هغه ټولې دا چې خپل باندې لکه اقتصاد خپل اقتصاد ونلري زه په دې ځای کې فردي خبره وکم چې فرد پر پیدا ازادي ولري او فرد باید خپل اقتصاد ولري او هغه دومره پرمختګ وشي کړي چې هغه د عقل کور نه وي خپل ځان خو ساتلی شي نو زمونږ کورنۍ داسې دي چې په یو کور کې یو سړی دی او لسل ته ښځې دي یا پینځله سنجونې او ښځې دي په هغه باندې څومره بوج دی چې هغه نه پکا پیدا کوي او هغه کور ته راوړي نو هغه کله د دې پوره کېدای شي او کله هغه یو سړی توانېدای شي زمونږ څه دومره غټ غټ بزنسونه نه دي زمونږ څه اقتصاد دومره هیواد مخکې نه دی تللی نو د دې چې دغه مخه دا ډب شوې ده او د مخکې چې څومره مونږ په مشکلاتو په ستونزو کې دغه د څلوېښت کاله د جنګ په دغه باندې روان وي چې زمونږ خوندۍ سوځل کېدل زمونږ ښځې چې باندې کار تتلې د هغو په مخکې له خندونه او امدار کم باندې هیڅ اجازه نه د کار دا ورسته کې که حقیقت سره وي چې څومره د څومره خزو مبارزه وکړه څومره مخکې راغلي نو د کار په ځای نو کې څومره مشکلات ورته څومره ستونزې ورته پیدا کړي بیا هم د دې ترڅنګ د اوس پراروانه کې خو مونږ ما مخکې په خبرو کې وویل چې مونږ داسې شو چې دا یو نیم کال د زده کړې نه ورسته پاتې شو نو لکه یو څه دی چې مونږ د دنیا نه ورسته پاتې شو همدغه رقم باندې اقتصاد به مونږ څنګه برابر شي ښځه او سړی باید دواړه کار وکړي هغه دواړه د کور د نفقې د هر څه راخو وګرځي او که چېرته داسې نه وي داسې کورونه ما په اوله انټرویو کې چې کله افغانستان ته طالبان راغله نو ما سره اوله انټرویو فکر کړم چې اغازه و ما د جنکو او د خزو د جملې نشي ما هغه سره خبرې وکړي. نو اما ته وویل همدغه ماندې ما نه السم پوښتنه شوې وه چې د افغانستان آینده ته او اقتصاد ته دې ته څه فکر کړي که چېرته ښځې په کورو کښېني یا جنکۍ مکتبونه لکه څنګه چې مخکې حالت و. نو ما وویل چې دا حالت خو داسې راغی چې که دغه ته مونږ اوس هم وګورو او مخکې مو هم ورته کتلی دي کوم تاریخ چې پاتې شوی دی، نو ما هغه داسې دی چې زمونږ په کورونو کې ډېرې داسې شوي دي چې په کورونو کې یوازې ښځې پاتې دي د دغه جنګونو د عمله نه. نو هغه لوږې تندې د دې سره مخ دي که چېرته ماشومان دي هغه څه وکړه. دا اوس مونږ ګورو په سړکونو په دې وباندې چې ښځې راوتلې دي، څه رقم هغه د پوهنتون استادانې چې هغه یو کراچۍ ته ولاړه وي او هغه هلته هغه یعنې میوه خرڅوي، یا یوه د مکتب استاذه یو ښوونکي چې راځي چې د ښوونکي څومره لوړ عظمت دی، هغه راځي هغه ناسته ده هغه بوټان پالش کوي. نو د دې نه وروسته به مونږ نور څه په دې باندې هېڅ به زه څه ونه یم چې اقتصاد ته به څومره ضربه ورسوي او زمونږ هېواد ته به څومره ضربه ورسوي. دا اقتصاد خو هېڅکله په پښو نه شي ودرېدی زمونږ وطن اقتصاد طرفه، ځکه چې دلته نیمه ټولنه چې ده هغه د هر څه وغورځېده، هغه فلج شوه، هغه هېڅ پرمختګ نه شي کړی.
مننه اغلی بازوان. اغلی ظفرزی تاسو ته اغلی بازوان خبري واوریدلې. دوی د خپل خبرو په محل باندې یادونه وکړه چې د پوهنتون استادان او ښوونکي لڅ ډول ستونزو سره مخامخ دي او د دوی اقتصاد فعلاً په اوس محل څومره خراب دي، نو د راتلونکي خو پښتنه لانه پیدا کیږي. تاسو که په دې برخه کې یو څه خبري وکړي چې د ښوونکو ستونزې آیا ستاسو په نظر باندې زیاتې سوي دي په دې یو نیم کال کې، او له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې، که هماغومره ستونزې اوس هم پر ځای پاتې دي لکه پخوا چې وې د جمهوریت د نظام پر مهال، او څه ډول ستونزې دوی لري په ځانګړې توګه که د ښځینه ښوونکو په اړه باندې تاسو موږ ته ووایاست؟
ستونزې خو وخت در وخته ډېریږي، کمښت نه مومي. زیاتره استادان زمونږ داسې وي چې مثال پښتنه استادانې وي زمونږ، نو هغوی ډېرې خواریانې کړې وي، دا شل کلن خواري خستي کړې وه، ډېرې هڅې کړې وي، ډېرې ستونزې ګاللې وي، ډېر شاګردان یې روزلي وو. په دې تمه او توقع وي چې مونږ به د دې نه ایسته به مونږ تقاوت کېږو او مونږ بیا په کورونو کې کینو او دغه د کال تقاوت به مونږ ته راکول کېږي. نو داسې ټولې زیاتره استادانې زمونږ ټول اضافه بشولې، هغوی په کورو کې کینولې، معنا هغوی هېڅ سرنوشت دغه خلکو معلوم نه شو. او همدغشان دا کومې چې برحاله استادانې دي، دوی ستونزې دغه دي چې مثال په توه دوی زیاتره مثال اضافه بس دي، نو زیاتره تغیر تبدیلی بیخي ډېریږي، کله هلته لیږل کله دلته لیږل، بیا زیاتره په دې معاشاتو کې ډېر ځان چې دی په معاشاتو کې راغلی دی د استادانو. او شاګردانې کمښت منتلی دی، نو د کمښت په اساس باندې نو زیاتره استادانې د اضافه بستۍ د دې حالاتو سره مخامخ شوي دي.
ش او د استادانو د اقتصادي ستونزو په اړه باندې تاسو یادونه وکړه، ملګرو ملتونو په دې برخه کې کومه مرسته نه ده کړې چې د افغانستان د دغه کسان چې ښوونکي دي په ښوونځیو کې د دوی سره د معاش په برخه کې کومه هڅه نه ده سوي؟
نه، تر اوسه خو داسې هیڅ هم نه دي شوي. هماغه معاشات دي د استادانو کوم چې په تېر نظام کې وو، او اوس تېلا تېری لږ ځان موندلی دی، نو نه تر اوسه خو داسې کوم مرستې د استادانو سره نه مالي شوي دي او نه کوم داسې کوم د بل څه په اړه مانی.
ش او که تاسو په دې برخه کې هم خبرې وکړئ یو څو، چې دغه استادان کله چې دوی اضافه بست سوی په کورو باندې کښېنستلې، په دوی کې به داسې کسان هم وي چې په کورونو کې نارینه نه لري او دوی هغه یوازیني کسان وي چې د کور نفقه یې ور په غاړه وه، دغه استادان له څه ډول ستونزو سره اوس مهال مخامخ دي؟ د طالبانو حکومت دوی ته څه ویلي دي چې آیا د دوی دغه ستونزې به ورحل کړي که هیڅ غوږ ورباندې نه نیسي؟
نه، دوی هیڅ غوږ ورباندې نه نیسي. او بل داسې دی چې دوی تر اوسه داسې کوم خبره نه وي چې پلاني وي، یعنی د دوی هر سړی رئیس دی، هر نفر یې معاون دی، هر نفر یې مدیر دی، هر نفر یې یعنی دوی کې داسې مشخص نفر نشته چې دوی مشران وي او یو سړی لاړ شي د خپل ګیله او یا مثال د خپل خبره یو چاته ورسوي. دوی کې هر نفر چې دی هغه خپل ځانته رئیس دی، خپل ځانته معاون دی، خپل ځانته مثال یو څوک دی. دوی کې داسې مشخص خلک نشته دی چې یو سړی مثال په بې علته بې دلیله واخیستل شي او دا اضافه بل شي او دا په کور کې کښېنول شي. یعنی دغه شی به د دوی داسې څوک نشته چې لاړ شي یو څوک د خپل ځان پوښتنه وکړي. مانا استاد د ځان پختنه نشي کولای کو ویکلی هم نفر مشخص نه دي چې ویکي لچانه وکی دوی د سی خبره وی چې مثال کو چا کی ادی ما غلطی او ګوري استاد دې کمې زته لري مرسیه لري مړې ژوند لري اوس کوم ورځ یو استاد لاندو شي اپلان ته مشکل وی دوی د 210 هغه ته مثال په تور بس ور منفق کوي استادانی نو دا سی حالات سره مخامخ دي د استادانو به ته تر اوسه هغه استادانی چې اضافه بشوي دي په کورو کې کې نولې دي نو تر اوسه چا پښتنه نه کړي او استاد خبره درسته ده چې زیاتره خلک ډیر زیات خلک چې امدقه د استادې او د معلمې ماشتنه سوزکه چې د باز خلکو خوندان نه وي زیاتره د سیو چې اولادونه واړی وي مړونه سپینګی شي وي نو زیاتره استادانی امدغه سي حالات کې وي ام د دې ماشته پته مې واغم دوی نه داسې یو سیستم ور باندې وشو چې د مانم به مدرکه کار ور باندې وشو چې هیڅ لار نه لري چې چاته لاړ شي او چاته د خپل فریاد وکړي چې مونږ ته تقاوت یا راکړي او یا مونږ ته داسې کوم نور ځان کې مونږ مقرر کړي داسې هیڅ هم نشته بس ورته وایي ځلا شي په کورو کې کینې نو خلاص
مننه اغلی زفرزی اغلی نویده کاکړ د همدی خبرې په تړاو باندې تاسو د افغانستان د شونکو د ملي اتحادیه مشر یاست کله چې د شونکو ستونزې ډیرې سي او تاسو د حل کولو هڅه کوي د طالبانو حکومت آیا تاسو سره کښینستلې دي د دوی چارواکي تاسو خبرو ته غوږ نیولې دي هغه غوښتنې چې تاسو ورڅخه لري دوی څه جواب درته ویلې دي
متاسفانه ما مخکې هم وویل چې مونږ څو وارې هڅه کړې چې دوی مونږ سره کښېني اما متاسفانه دوی مونږ بریالي شوي په دې نه یو چې ورسره کښېنو زه خپله زما خپله استاده وه یوه لورې درلوده کونډه ده نور زوی لري نخوان لري نورونه لري هیڅوک نه لري دا په یو کورکستان کې معموره د دولت وه چې تنقیص اوس په کور کې ناسته ده هغه لور کره تللی خو هغه لور د دې لور ده سمه ده اما هغه زوم ورسره ښه رویه نه کوي بیچاره په ډېر بد حالت کې ده په ډېر بد وضعیت کې ده په همدې رقم په سلهو نورو استادان دي چې تنقیص شوي دي بې سرنوشت دي دغه حالتونه وه او بل دا چې هر مدیر صاحب په هر مکتب کې چې د اماراتو له طرفه راغلی مدیر شوی ده یا مدیره شوی ده ټولې نه اکثریت درته یادوم چې د دوه خپلوان باسواد دي معلمین یا تبدیلی لري مکتب ته چې مجبور سي استعفا ورکړي یا مکتب خوسي کی بیا هغه بس د خپل خپلوانو ته ورکړي او یا خودغه لکه فرضی خورچی ویلې په دی باندې او په هغه باندې دوی مقصد تنقیصی برطرفه کوي د خپل خپلوان راولي چې عملا موږ په دې خاطر بیا مکتوب ورکو وزارت ته خوشبختانه چې دغه تغییری او تبدیلی بیا موږ وسه کولای چې دغه بندم کړه چې فعلا هغه هم ته امر رسانی پورې بنده دغه یګانه لاسته راوړنه چې موږ په اماراتو کې کړې دغه ده او نور لاسته راوړنې ځکه موږ نه لرو چې موږ سره نه کښېني یا نه ملاقات نه کوي موږ سره موږ ته وخت نه راکوي چې موږ ورسره خبرې وکړو او په دو موضوعاتو بس وکړو هره ورځ موږ ته مشکلات راځي استادان موږ ته په ګروپو کې وایي یا شخصي وایي یا زنګ وایي حتی زموږ دفتر مورلاکس زموږ دفتر ته اجازه نه راکوي چې موږ دفتر ته لاړ شو خو که د تلیفون له طریقه هم چې موږ مشکلات اخلو د استادانو طبعا ډېر سخت مشکلاتو کې دي یعنی باور وکړي یو بل استاد ده چې په خواندې په نظام کې کار کاوه اوس یې خواندې په کور کې ناسته ده د خپل تنقیص شوی ده یعنی په کور کې ناسته ده 15 ماشومان هم لري یعنی باور وکړي چې ما ته ویلې وای دغه د روزې سرسایه یا خیرات که څوک راکوي ماته یې راکوي ترمله مدي یو مکتب او باور وکړي موږ هیڅ هم په واسه پوره نه دي نسو کولای څوک زمونږ غږ نه اوري هیڅوک زمونږ آواز نه اوري نه د استادانو اوري موږ همیشه دا نارې کړې که په جمهوریت کې وه که اوس وه که هر حکومت وه چې کورې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رهنما د بشریت وه یو استاد وه نو استاد ته باید درناوی وسي اما متاسفانه په افغانستان کې هیڅ کله هیڅ حکومت استاد درناوی نه کوي
او کدا غ طرح دو تطبیق سی په دې طرح کې دو د ماشو هم ویل چې باید ساته د ماشو د استادانو کچه پورته سی. نو دغه ته موږ په دې خاطر خوشبینه یو چې لږ استادانو ته قدر ورکړی چې باید استاد ته قدر ورکړ سي، درجه اول استاد معلوم سي، دویم معلوم سي، هغه استادانو چې ډېر خدمت کړی دغو باید درناوی وسي. دغه شیانو ته موږ خوشبین یو، اما خوشبین په دې یم چې خدای دې وکړي چې دا مشران دغه قبول کړي او واقعیت د استادانو ماش لوړ سي او مکتبونه خلاص سي. دا زموږ تاسو ټولو آرزو ده که چیرته دا ونه سي نو زه تاسو ته دا پیشبیني کوم چې موږ سږکال د افغانستان خلک ګدایي وکړه، اما کال ته به د لږې نه هم مړه سي. دا زما پیشبیني ده، ځکه من هم د یوې اقتصاددانې چې ما په اقتصاد کې ماستري کړې ده، دا زما پیشبینی ده، ځکه چې د جامعې نیمه نړۍ میرمن ده یا ښځه ده. ښځه ده چې یو خاوان شاته ولاړه ده، د ورور شاته ولاړه ده، د زوی شاته ولاړه ده، هغه هڅوي او کار ته یې وړاندې کوي او د دو تر څنګ ورسره کار کوي یا همکاري کوي. هغه کار چې یو ښځه یا یو میرمن کولی سي هېڅکله یې نارینه نه سي کولی. که چیرې زه یو قضایي مشکل ولرم، زه یو ښځې ته ښه په جرات سره ویلی سم چې زه دغه مشکل لرم، اما یو نارینه ته یې نسم ویلی. که چیرې زه یو نسایي مشکل ولرم، زه یو ښځینه ډاکټرې ته ویلی سم خپل مشکل ټول بیانولی سم، اما نارینه ډاکټر ته زه نسم ویلی. په دې خاطر موږ اسلام ځان ته اسلام وایو. نو که چیرې موږ ځان ته اسلام وایو، اسلام یو، نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ګوره خپل ښځې ته به حدیث ویل. که چیرې موږ وګورو ټول حدیثونه چې روایت شوي دي حضرت بی بی عائشه صدیقې له طریقه روایت شوي دي، نو موږ ته د بیبیانو نه پاتې دي. که چیرې تجارت یا بزنس ده، اولین بزنسګاره یا تاجره بی بی خدیجه وه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن وه. نو ښځې ته وختي چې پیغمبر د خدای حق ورکوي، نو موږ څوک یو چې د ښځې حق واخلو؟ دا د ښځې حق ده، د اسلام حق ورکړی ده، خدای حق ورکړی ده، قرآن حق ورکړی. او زه د امارات اسلامي نه دغه هیله کوم، من حیز د یوې خور، من حیز د یوې مور، من حیز د یوې لور، من حیز د یوې افغانې چې راسته یې مکتب او پوهنتونونه خلاص کوي، هغه اسلامي ایجاد چې تاسې وایي هغه موږ منو په سرو سترګو باندې. موږ اسلام یو، اسلام به یو، اسلام وو، او تر مرګه به مسلمان یو او مسلمان یو. شکر،
ډېره مننه. بله آغلی بازوان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. د خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. ستاسو سره دغه ښوونکي چې کار در سره کوي، دغه ښوونکي په رضاکاره توګه باندې ستاسو سره کار کوي که څنګه؟ ځکه چې دلته یادونه وسوه چې په خپله ښوونکي نور خپلې اقتصادي ستونزې هم لري، نو دغه ښوونکي چې له تاسو سره کار کوي دوی څه ډول کوي خپل مالی لګښتونه؟
د دو شون کو مونږ د دو ضرورت په اساس باندې د دو سره امغه سي مرسته کړو. لکه څنګه چې اوس وخت کې خلک د ټول د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي، بعضي انجونې ځوانانې مونږ سره داسې افتخار دي، بعضي دي هغه وایي چې مونږ یعنی ما سره یو خون کې و، نو ماته وویل چې ماته که وخت په وخت باندې تنخواه راکوي او د نورو نقونې زیاته هم راکړي نو دا به ماته بهتر وي، خو زه نو موزانه وښیم په دې خاطر باندې ځکه چې زما مشکلات زیات دي. نو هغه ته په هماغه اساس باندې هماغه رقم د نورو نه اضافه مونږ راغو وټاکل. همدا رقم باندې کومې ښوونکي چې وي چې لکه سره کوم مشکلاتو سره هغه ګورو هغه ورور ته لکه ټول داسې دي چې هغه ټول بیکګراوند یې زه ستدي کوم، ټول بیکګراوند یې چې وګورم چې مطلب د دې څومره مشکل دی، د هماغه مشکل په اساس باندې او دا ورته وایو چې اوس وخت کې دا حالت داسې دی. لکه زه دا ورته وایم واضح ډول چې زه چې کړم دغه هیڅ
خپل ما شخصي لګښتي او هغه سیوینګ چې ما کله کار کړی دی نو هغه ما کوم هغه سیوینګ چې دی زه دا مصرف کوم ما په دې کې ځکه نو غوښتنه او دانه کړی او شکر چې تر اوسه پورې توانېدلې يم پرون یو بل چې هم رانه پښتنه وکړه نو ما ورته وویل ما د دې لپاره چې خپل کوم تلال رم هغه هم ما راواخست نو ما هغه محاسبه کړې چې کچرته دغه ما کار تومره په مخ کې روان دی چې زه دا هم چې په دې سره زه ما سره دا سیوینګ چې دا کار زیات شي او دا ما سره په دغه باندې شي دا پورې ما کوم بل لغه ورته نه پیدا کړی سورس په خپل باندې دا دی اوس په کورې مدند نشته دی دندې هر څه خلاړ سبقونه لاړ د خزو ازادي د خزو کار د خزو روزګار د هر څه لاړ نو د دې سره په ځل کې سره کوم نو هغه ته هم ما هغه حساب کتاب برابر کړی دا دومره وخت ما سره راټکېږي خو اوس وخت چې څومره مونږ دا کپ زیاتې دوه باندې روان دی چې په نورو ولایتونو کې او په ولسوالیو کې خلک غوښتنه کوي نو مونږ دغه اساس د استادانو هغه څنګه ګورو چې مطلب کوم څه د سي اړتیا ده یا کوم استاد مونږ سره څومره وخت مطلب دغه د دې تنخواه یو دوه ورځې ورسته شي یا د دې چې دغه څه په کار دي دغه ضرورت دی مطلب یو استاد داسې په کې راغله چې هغه پلار مریض او مونږ د هغه د پلار علاج وکړ نو په دغه رقم باندې د سي سات مونږ هم هغه څه دی هغه نه دی کنه چې زه اوس دا وایم چې وو دغه رقم باندې نو د استادانو په دغه هغه مونږ سره لکه مخکې هغه چې څومره ما سره لکه کزا هغه رقم د دوه سره هغه مشکلات ګورم نو نور خو اقتصادي خو په افغانستان کې دی حل تر رسیدلې دی چې زما انجونو سره چې کتابچه ور سره ختم شي کومې ویلې سره کومې شاګردي سره هغه ته زه بیګین هغه استاد نه پوښتنه کوم په سبب باندې هغه د کتابچه وسنه
ډیره مننه آغلی بازوان اوریدونکو د نور بس د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑما تاز دا وقت پشانتی ہی کڑم جدی دا جون پشانتی اسم تیرو ما زبق وقت پلا گر نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پریخوا دکلی منس کی پتا اوشا پسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گوڑ دن نوینا جھوندتا ہی سرانا کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بسٹ گونا ستا دا بنگرو شرنگ بخت ور دے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پا سبینا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا میں سوسم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم چی مسروق یا چی مغرور بی ددا سی خلق یاری ما کوی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کری پیا دی زینا یو تاویز کر ہند لزما سبری دو تاویز کو ما خیر دیکھ مینا مو نکڑا دا محبت کسی نمگڑے ون کبینا دا بد پا اللہ رضا کپری خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ہائے ما در دنیا د خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شیدے سو پریزگار کری سوک دا جا موتا جکڑینا سوک محبت کی لی ونیشی او سو پیشکی ولی دالا شینا آخر دی بوتلم میں کدیتا جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑ ماں سگوں گسے میں اوری دے خبر سپنا نوا سگوں گسے میں اوری دے خبر سپنا نوا تمرا خبر شم سے سما سرائی میں سرے مینا نوا دہجری ناستا دیز دن کڑا پکٹ کی ناستے مڑ خو دزنگ وینا لا خودش پی یو بجا دا لا دوجری یاران میں ناس لا سر دینا چھکھل نیا مجانا حجری تاب میں اجاڑی مینا سڑب میں ولی او نگر دی گی مون خبرنا خبرنا خلا او تلی دینا زړه می په هیڅ نارا چولېږي ما د بیللې یار یادونه او جړوي نا اوس په پرې نګدم فردا پلا سکی نیولے دے جانانا یو ستورے میں پلا سکی نیولے دے جانانا داستا دے جبین خال لمحے ساتھ لے دے جانانا داستا دے جبین خال لمحے ساتھ لے دے جانانا
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211 3601. شمیره بیا تکراروم 00420211 3601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.